Selam aleykum ağustarım Şeyda Maşal Radio'da. Nın da ziyaret rost da duazarı uylasım kal da marş da miyaşte duay manuita da. Maliha Mirzadem o da Maşal Radio'da masbahin dreo bajo pakhparavana ki tasu tulu tahat kalivayın. Pakhparavana ki payoshmer kurano simayzo o narivalo mazugano da reportunu tarsangu nis program tande hile laru. Khoawal khabruna la borewal ka kadaur.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی ټاکل شوی دی چې نن د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو مسله وڅېړل شي. په کابل کې د پرنیو بریدونو په ترڅ کې د وژل شوو شمېر اوس 22 ته رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا له ناټو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. اوس بشپړ خبرونه ټاکل شوی ده چې نن د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د کابینې په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو مسله وڅېړل شي. دا خبره د قبایلي سیمو ځینو سیاسي استازو نن سهار مشال رډیو ته وکړه. دوی ویل په دې غونډه کې به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر عمل خبرې وسي او د دوی په وینا هیله مند دي چې وزیر اعظم به یې نن منظوري ورکړي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله وایي دا خبره سمه نه ده چې هلته یوازې پښتانه په نښه کېږي. رانا ثناءالله د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې په صوبه کې د عملیاتو پر مهال په مشخصه توګه پښتانه نه په نښه کېږي، بلکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له نسلي، مذهبي او مسلکي توپیره پرته ګامونه پورته کېږي.
په تیر یو کال کې زموږ د ترهګرۍ ضد ادارې 2500 ترهګر وژلي او سل یې نیولي دي. په دغو ټولو کې 2500 پنجابیان ول. نو دا پروپاګندا غلطه ده چې پنجابۍ ترهګر نه نیول کیږي. د پنجابیانو په سیمه کې هم د تلاشۍ عملیات کیږي. که بیا چیرې پښتانه، عیسویان، شیعهګان او یا نور کسان دي، د هغو پر ضد هم کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې پر ټولنیزه میډیا یو داسې پاڼه خپره سوه چې پکې د مندی بهاودین پولیسو حکم کړی و چې پر افغانانو او پښتنو د نظر وساتل سي. د بلوچستان د اسمبلی غړو په یاد صوبه کې د افغان کډوالو ځورول کېده غندلې دي. دوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل افغان کډوال له نړیوال قانون سره سم او د پاکستان په خوښه هلته ورغلي دي، نو اوس ورسره ناوړه چلند د دوی په وینا د منلو وړ نه دی. د واکمن پښتونخوا ملي یومي ګوند مخکښ نصرالله زیر وویل چې دوی دا مسله له امنیتي چارواکو سره راپورته کړې ده.
مور د پولیس د چارواکو سره خبره کړې ده، د لوړو چارواکو سره خبره کړې چې ستا لاندې پولیس اهلکاران چې دا عمل کوي یوازې د رشوت خوري د پاره کوي، او لوړ چارواکي وایي چې مور د دې عمل څخه خپل پولیس والا را ګرځولي دي. نو اوس مور دا یقین دی چې اوس به دا عمل نه کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې په پاکستان کې تر تازه بریدونو وروسته امنیتي چارواکو د ملک په بیلابیلو برخو کې د رد الفساد په نامه عملیات پیل کړي دي. خو پښتانه ملتپال وایي د پاکستان د عملیات د ترهګرو پر ضد نه، بلکې د پښتنو افغانانو پر ضد دي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د تیر ورځې د دوو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل شوو شمېر اوس 22 ته رسېدلی دی. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی نن مشال رډیو ته وویل چې په دغو حملو کې 140 کسان په مجموعي توګه ټپي شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي هلته په یو هوایي برید کې د طالبانو د یو سیمه ایز مشر په ګډون 6 کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي بیګا مشال رډیو ته وویل چې د بې پیلوټ الوتکې دا برید د چهارشنبې د ورځې مازیګر مهال د لالپوري ولسوالۍ په چکننور سیمه کې شوی دی. نوموړي وایي چې په دې برید کې د وسلوال طالبانو د خراسان ډلې د یو مهم قمندان الیاس په ګډون 6 تنه وژل شوی دی. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د ښځو د پرمختګونو پر وړاندې سته خنډونه باید له منځه ولاړ سي. ولسمشر اشرف غني دا څرګندونې د چهارشنبې په ماښام په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له یو شمېر غړو سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. هغه ویل په ټولو ملي پروګرامونو کې به د ښځو هر اړخیزې ودې ته پام وسي، او د پرمختګ په ټولو شوراګانو کې باید د ښځو او نارینهو نقش برابر وي. ولسمشر وویل که څه هم افغانستان دا مهال 200 ښځینه قاضیانې لري، خو د ده په وینا په ټول هیواد کې په عدلي او قضایي دفترونو کې باید د ښځو شمېر زیات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو وار بیا له ناټو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ریکس ټیلرسن دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. هغه ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له ټولو هغو تګلارو او سازمانونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د امریکا امنیت خوندي کوي. د ریکس ټیلرسن په وینا په دې کې کوي ناټو هم شامل دی چیرې چې اتحادیان خپلې ذمهواري پوره کوي. نوموړي دا هم ویلي چې امریکا به له خپلو اتحادیانو سره په همکارۍ د هغو هیوادونو د مخنیوي لپاره کار وکړي چې خپل ګاونډیان ګواښي او یا په خپله سیمه کې ناکراري جوړوي. ریکس ټیلرسن دا خبره له هغه یوه ورځ وروسته کړې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کانګرس ته په وینا کې ویل په ناټو کې شامل اتحادیان په دې پیل کوي چې د پوځي لګښتونو په اړه خپل مالي مسؤلیتونه سرته ورسوي. ریکس ټیلرسن زیاته کړې ده چې د امریکا بهرنۍ تګلاره باید خامخا د ازادۍ، جمهوریت او کراري په اړه د دې هیواد اقدار پر مخ یوسي. په شام او عراق کې د اتحادي ځواک امریکایي کمانډان لیفټنن جنرال سټیفن ټاونسند ویلي چې د روس هوایی برید د شام په شمال کې په حادثاتي توګه د امریکا ملاتړ لرونکي هغه عرب جنګیالي په نښه کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کوي. لیفټنن جنرال سټیفن ټاونسند د چهارشنبې په ورځ وویل روسي الوتکو داسې انګېرله چې ګواکې دوی الباب ته په نږدې کلیو کې د داعش مرکزونه په نښه کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی بي له سراج زهير اوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.33 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.30 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 224 ایرانی ریال په پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 206 ایرانی ریال په پاکستانی روپۍ خرڅور کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 1-2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مولا سیراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د فاټا پر اصلاحاتو بحث کیږي. آل فاټا سیاسي اتحاد سوای
کما ایجنډا چې په کوم شکل پیش کړی دا نو په دې باندې زمونږ تحفظات شته او هغه تحفظات دا دي چې مونږ غواړو چې مونږ په خیبر پښتونخوا کې نیخ په نیخ غزم کوي.
د نیمه قبایلي سیمې افارله کې اوسیدونکي وایي په لرې پرتو سیمو کې د ځینو کسانو لخوا د افیمو کرلو له امله د اجتماعي ذمهوارې له قانون لاندې دوی زوري
25 کیلومتر نور نام مخشه غره طرف ته افیم خلکو کاټ کړی دا هغه کسان ورته په خپله مثال گرفتار کړي دي. هغه باوجود چې دا دغه حکومت 40 اختیار ولګاو چې کاروبار خلک سټوډنټ
د خیبر پختونخوا اسمبلی د زما آواز په نوم د ښځو مسلو هواری په مقصد یو هیلپ لاین سرویس شروع کړی دی. یو کارپوه وایي
اوس هغې ته د سیکشن پته نشته ده، هغې ته د کتاب پته نشته، خو په دا به مونږ بیا د فردر به بیا مونږ پوه کړو چې تاسو د اطلاع وکیل له لړ شئ، باقي کار بدله دی کوي، فری لیګل ایډ به مونږ ورکو.
پونیس پروګرام تاندهی لیکي په انتخاباتي عمل کې د ښځو رول ته کتنه لرو
او ټولو پارټیانو لیډرشپ سره ملاو شوي او دا خبره ورته ایښوه چې یو خو جنرل سیټ باندې ښځو له منیمم 10%
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کیږي. د قبایلي سیمو نه د پارلمان غړي وایي په دې غونډه کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع خبرې کیږي او ځینې مهمې فیصلې به کولی شي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هوس نه جاری شوی بیان کې ویل شوی چې نن د زیارت پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه غور کیږي. بیان زیاتوي په دې موقع د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار او د فټه اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د کابینې غړو ته خبرونه ورکوي او له دې وروسته به په فټه اصلاحاتو بحث کیږي. په دې مهال د فټه اصلاحاتو کومه مسوده چې وړاندې کیږي په هغه کې ویل شوی قبایلی سیمو کی با دا ایف سی آر پرزے رواج ایکٹ نافذ ولے شی دو سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دائرہ کار با تر دا فاٹا غزا ولے شی او کال 2013 نوڑان دی با بلدیاتی انتخابات کولے شی دا دی تر سنگ پا این ایف سی ایوارڈ کی با فاٹا تا 3% برخا ورکول کی گی. مشال ریڈیو چی پا دیالا پا قامی اسمبلی کی دا فاٹا پارلیمانی مشر شاہ جی گل نو پختل نوہاگا ہوئی
نن سنگل پوائنٹ ایجنڈا باندے دے کیبینٹ میٹنگ دے او چکم ریفارم جوڑ شوی دے دا غو ریفارم منظوری ریبو ور کولای شي او کم شای هم دا سی وی چې اغا د زمونږ د عوامو یا د مونږ د ملک یا د مونږ د پښتنو د لارو بارو په کوم خبره به د ست نقصان باندې وی ان شاء الله هغه پر بده جادو جهاز زمون جاری وی.
مشال ریډیو چې په دې حق له دال فاټا سیاسي اتحاد د مشر نثار مومن نو پښتن نو د هغه وینا وا بای چې حکومت وی نیخ پنیغه په خیبر پښتونخوا صوبه کې ور غټ کړی نو موړي زیاته کړه
دا کوم ایجنډا چې په کوم شکل پیش کړی دا نو په دې باندې زمونږ تحفظات شته او هغه تحفظات دا دي چې مونږ غواړو چې مونږ په خیبر پښتونخوا کې نیخ په نیغه زم کوي. دوی مونږ غواړو چې په 2018 الیکشن کې مونږ د دوبۍ سملای غړي جوړ کړي او هغه کې مونږ د الیکشن مقرره کړي. بل زمونږ درېمه خبره دا ده چې مونږ بالکل لوکل ګورنمنت الیکشن غواړو خو هغه د 2018 جنرال الیکشن نه وروسته غواړو او د صوبایي الیکشن کمیشن دغه نه اعلان دی غواړو د قانون نه اعلان دی غواړو نه چې هغه د پاره ځانګړی بل داسې
راغلی دی. یو ډله وایي چې په خیبر پښتونخوا کې دی دوی شامل کړل شي او بل وایي چې ځان له صوبې ورته ورکړي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی لګې چې په وړاندې د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړو د عوامي نشګون له مشر اسفندیار ولی خان سره ملاقات کړی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران نه تپوس کوو چې د دغه ملاقات تفصیل سلري. ستړي مشي محمد عمران. عمران، کو دا راتوې چې دا ملاقات چرته وشو او څه مهمه فیصله پکې وشوه؟
بل یاد هغه ملاقات چې شاوخوا 11 بجې پیل شو د اسلام آباد په مردان هاوس کې وشو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې چې کوم د هغوی د ګوند غړي وو چې پکې میا افتخار حسین، لطیف افریدی، افراسیاب خټک او دغه شان نور یو شمېر غړي هغوی موجود ول. د فاټا یا قبایلی سیمو چې کوم قبایلی د پارلیمان استازي دي د شاه جی ګل افریدی په مشرۍ کې هغوی هم راغلي وو چې پکې سجاد توري او محمد نذیر چې کوم د قومي اسمبلی غړي دي، سجاد توري سینیټر دي، هغوی هم موجود. دغه یوې گھنٹې ملاقات نورستو هغه بیا خبرې غونډه وکړله او اسفندیار ولی خان او شاه جی ګل افریدی هم دغه خبر وکړله چې کومه د کابینې غونډه اوس روانه ده او 3 بجې به هغوی بیا خبري غونډه خبري کانفرنس کوي چې پای کې به تفصیلات ورکړي. نو چې څنګه اصلاحاتي راپور د قبایلی سیمې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې چې کومه کمیټه جوړه شوې وه هغوی جوړ کړی دی هم په هغه رنګ کې دوی منظور کو خو ټیک ده. که منظور یې نه کو او څه سیزونه منظور کړه او څه سیزونه یې وویستل نو بیا به دوی په 2 مارچ باندې چې کوم د احتجاج فیصله شوې ده دوی اعلان کړي درنه به ورکړي. نو عوامي نېشنل ګوند به د قبایلی سیمو د مشرانو د ولس په شپ پر شا ولاړي او دوی به راځي په 2 مارچ دغه احتجاج کوي. شاه جی ګل افریدی هم دغه وویل چې زمونږ لومبۍ چې کومه مطالبه ده، زمونږ لومبۍ غوښتنه او په دغه اصلاحاتي راپور کې لومبۍ چې کومه نقطه ده هغه هم دا ده چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. که فرض کا دغه نقطه ته وستل کېږي نو بیا دوی دغه د کابینې چې کوم اصلاحاتي راپور منظورول دي هغه نمنی او د 2 مارچ هغه اعلان به پرځوي او ما غشان به دوی بیا احتجاج کوي سره د عوامي نېشنل ګوند د غړو او دوی دا هم وایي چې څومره هم نور سیاسي ګوندونه دي نو دوی سره به هم دوی مشورې کوي او به دوی مرسته به هم ترلاسه کوي.
ډیره ډیره مننه محمد عمران چې تاسو تفصیل را لراکو او ریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
دا مشال ریډیو ده.
د اف ار لکی د انتظام لاندې لری پرتو سیمو کې خلک ګیلمن دي چې په لری پرتو سیمو کې ځینو کسانو افیم کړل دي، خو انتظامی په دغه بانا په ټوله سیمه کې د اف سی ار قانون عملی کړی او د اجتماعي ذمہواری قانون لاندې بې ګناه خلک جیلونو ته چوي او بازارونه تړي. نور تفصیل د محمد او د عمر دراز وزیر په رپورت کې اورو.
نیم قبایلی سیمه اف ار لکی اوسیدونکي وایي چې سیمه کې انتظامیه د اف سی ار قانون لاندې د دوی په نیولو لاس پورې کړی او مارکیټونه یې د اجتماعي ذمہواری لاندې بند دي. دوی وایي اف ار لکی لرې پرتو سیمو کې خلکو افیوم کرلی چې د هغې تلف کولو په لړ کې دغه ګام د اف ار لکی لاندې سیمو خلکو خلاف اخیستل شوی او په غرونو کې ناست خلک نه افیوم تلف کوي او نه هم نیول شوي. زاهد الله وایي کله چې د ترقیاتي کارونو خبره وي نو دوی په ډاون یعنی لاندې د بندوبستي سیمو لکی مروت سره شماري او چې دولت ته ضرورت شي نو ور باندې اف سی آر لاګو کړي.
یقیناً دیشی د دې سپیری خلک غریب فایسر دي دغه ونی دی، او مارکیټونه بند کړي دي، دکانونه بند کړي دي، کاروبارونه بند کړي دي، د دوه کوم ډاون دی نه ورته د لاندې دی په دوه ته جوړي بازار سره ډیر غټ کاروبار ده. دا هغه خلکو کړی دي دا فیم چې اړې پولیټیکل نه کې هاي مو دا یفته خلک دي چې زمیا دي د شای په خپل باندې کټ کی کسو کې نه کټ کی دا خلکو مراد بند کړه.
ملک خان امیر وای انتظامیا د خپل لیویس فورس را ولېږي او مشران باور سره ملاتړ وکړي.
25 کیلومتر نور نه مخشه غره طرف ته افیم خلکو کاس کړه دا لږ لږ اغا چې چا کاس کړه دا اغا کسان ورته په خپل مثال گرفتار کړي دي. هغه باوجود چې دا د حکومت 40 اختیار ولګو 40 اختیار چې کاروبار خلک سټوډنټ مریضان هم چې کوم دي ډېر تکلیف ته هسپتالو ته نشي تلای، نه سټوډنټ دا ګوري نه ملازمت ته ګوري چې کوم سړی ورځي نشي.
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید علی سره تماس ونیو نو دوی وویل اف سی آر قانون د اف ار لکی په ټولو سیمو لاګو دی او افیوم فصل د تلف کولو دغه خلک په خپله ذمه وار دي، ځکه چې لیویس فورس د دوی د افیومو تلف کولو لپاره نه بلکې د امنیت ساتلو لپاره دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د بلوچستان اسمبلی اکثر غړو په صوبه کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو په کلکه غندنه کړې ده او دا کار د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د اسمبلی حکومتي غړو هیله څرګنده کړې ده چې نور به افغانان نه زورول کېږي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د پولیسو او نورو امنیتي ادارو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. پر دې باندې د بلوچستان اسمبلی زیاتره غړو سخته خواشنی څرګنده کړې ده. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي سید لیاقت اغا و مشال ریډیو ته وویل
هر اغه سړی چې اغه پښتو وای اغه افغان دی، موږ و دې ته هر کلی وایو او بالکل د دې د حمایت کوو چې دی قتل ته ووسی دلته ووسی ځکه بای عزت ور دي چې دی خپل ملک ته واپس پندای.
په دې ترڅ کې عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرکه څکزی وای په کار نه دی چې حکومت د افغان کډوالو سره دغه ډول چلن وکړي.
د اقوام متحده د پالیسی تحت دلته راغلی دي او موږ په خوښه په راغلی دي دلته د پاکستان د حکومت د پاکستان د خلکو چې په داسې طریقه باندې د چا تذلیل یا د چا بی عزتی نه د کول په کار. هغه که افغان ماجر دی که هغه بلوچ ماجر دی.
دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسی زیاته کړه چې د دې ناوړه عمل څخه د دواړو ګاونډي هیوادو په اولس کې کرکه پیدا کیږي.
پنځه در کاله مو ساتل داغو تمام بوج په ځان باندې جوړ دی، پر سر باندې جوړ دی، اوس به بی عزتی و په دا باندې اوس خدا چې ولاړی خو دغه باندې پرته دلته د مور سره پیدا شي او دا چې ګښه ورلی څه معلومه ده. هغه حکومت د په کوم نظر ګوري؟ هغه به ودته د پاکستان د ایجنټ په نت ګوري او تا له خوا د خور وسر د زندگی خو تماس ول.
خو د حکومتي پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیر هیله څرګنده کړه چې پولیس به نور دلته افغانان نه تنګوي.
موږ د پولیس د چارواکو سره خبره کړې ده، د لوړو چارواکو سره خبره کړې چې ستا لاندې پولیس اهلکاران چې دا عمل کوي یوازې د رشوت خوري د پاره کوي او لوړ چارواکي وایي چې موږ د دې عمل څخه خپل پولیس والا را ګرځولې دي. نو اوس موږ دا یقین دی چې اوس به دا عمل نه کیږي.
دا د وری ورده چې په صبح کې د افغان کډوالو د زورولو لړۍ دغه وروسته پیل شوه. کله چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې په سیون شریف او لاهور کې ځانمرګي بریدونه وسول په کوم کې چې د سولو څخه زیات کسان وژل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پنجاب قانون وزیر ویلی په صوبه کې د عملیاتو پر مهال په مشخصه توګه پښتانه نه پنهخه کیږي، بلکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له نسلي، مذهبي او مسلکي توپیر پرته اقدامات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونو کې په پنجاب کې میش پښتانه شکایت کوي چې پولیس دوی نیسي او ځوروي. عوامي نشګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او په ټولنیز میډیا فعال ګڼ شمېر پښتانه پنجاب حکومت تورنوي چې د پښتنو پر ضد له نسلي امتیازه کار اخلي. تحریک انصاف هم په پنجاب حکومت نیوکه کړې ده. په دې اړه د عبدالله کاکړ رپورټ اورو.
د پښتنو د ځورولو دا موضوع هغه وخت راپورته سوه کله چې د پنجاب لاهور ښار پلمال روډ د فروری پر 14 نیټه ځانمرګي برید وسو. د هغه وروسته پولیسو عملیات پیل کړ چې پکې له حملې سره د تړاو په تورې په لسګونو ځایونه تلاشي کړل. پولیسو تور لګولې چې ځانمرګي بریدګر له افغانستان راغلی او د باجوړ له یو اوسېدونکي سره دیره و. په عین حال کې په ټولنیزو میډیا یو داسې خبر پاڼه خپره شوه چې پکې د منډي بهاودین پولیسو حکم کړی چې پر افغانانو او پښتنو نظر ساتي. د دې پاڼې له خپرېدو سره سم داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل شوي پولیس پښتانه سپینږیري ځوانان او ماشومان په لارو کوڅو کې نیسي او په زوره ګاډو ته اچوي. البته دا تصدیق ونه سو چې دغه ویډیو په پنجاب کې اخیستل شوی. دغه پیښو د پښتنو ملتپاله ګوندونه او تحریک انصاف په قهر کړل او هغه د پنجاب پر حکومت تور لګوه چې یوازې پښتانه پر شکوي چې د دوی په وینا دا یو ډول نسلي یا توکمیزه امتیاز دی. خو د پنجاب قانون وزیر رانا سناولا د چهارشنبه په ورځ له مشال لیډو سره په ځانګړي مرکه کې د ځان په سپیناوي کې وویل چې دوی په مشخصه توګه پښتانه نه ځوروي، بلکې عملیات د دې لپاره کېږي چې د خلکو رسمي شناخت وسی. د زیاته کړه چې د منډي بهاودین د پولیسو له لوري پر ټولنیزه میډیا خبره سوې پاڼه جالي ده او د پنجاب د تاجرانو لخوا د پښتنو د رجسټر کولو اقدام د هغوی شخصي کار دی.
په تیر یو کال کې د ترهګرۍ دوه پیښې وشوې. یوه په ګلشن اقبال کې وشوه چې پکې تر سلو زیات ښځې او ماشومان ووژل شول. د هغه برید ټول تورن کسان موږ ونیول چې د مومند ایجنسۍ ول او ځانمرګي بریدګر له افغانستانه راغلی و. دویمه پیښه پر مال روډ وشوه او موږ په 24 ساعتونو کې معلومه کړه چې ځانمرګي برید کوونکی له افغانستانه راغلی و او د باجوړ له یو کس سره اوسېده. دا بریدګر له هغو خلکو سره اوسېده چې دلته په پنجاب کې ژوند کوي. نو په داسې حال کې د پولیسو او قانون نافذونکو ادارو ذمہواري وي چې دا سیمه تلاشي کړي. و سیاسي ګوندونه غواړي خلک له پنجاب وویروي او دا رنګه ووټونه واخلي، ځکه پیپلز پارټي په سند او تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې له دې خبرې ګټه پورته کوي.
د پنجاب ترهګرۍ ضد ادارې پر خپله ویبپاڼه د ریډ بک یا سور کتاب تر نوم لاندې د 22 مطلوبه کسانو نمونه خپره کړي چې له تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي او القاعده سره تړاو لري او پر دوی تور دی چې په مختلفو حملو کې لاس درلود. په دغو 22 مطلوبه کسانو کې 19 کسان د پنجاب دي. هم دې ته په پام سره مو له سرانا سناورا وپشتل چې مطلوبه کسان د پنجاب دي، دغه شان د ناقانونه وسلوالو ډلو لکه لشکر جنگوي او سپاه صاحب مشران په پنجاب کې دي. نو بیا ولې په عملیاتو کې پښتانه په نشه کېږي؟ د هغه جوابو
په تیر یو کال کې زموږ د ترهګرۍ ضد ادارې 250 ترهګر وژلي او سل یې نیولې دي. په دغه ټولو 350 کې 250 پنجابیان ول. نو دا پروپاګاندا غلطه ده چې پنجابۍ ترهګر نه نیول کیږي. د پنجابیانو په سیمه کې هم د تلاشۍ عملیات کیږي. کبیا چیرې پښتانه، عیسویان، شیعهګان او یا نور کسان دي، د هغو پر ضد هم کیږي.
جہاں پہ پختون ہے یا عیسائی ہے یا اہل تشیع ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے، اس کو بھی کیا جا رہا ہے.
رانا سناولا د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید، جیش محمد او اهل سنت و جماعت پاړول چې دغه ډلې د پنجاب په تازه پیښو کې هیڅ لاس نه لري. نوموړي زیاته کړه په تیر یو کال کې د پنجاب قانون نافذونکو ادارو 15 لکه کسانو د شناخت عمل ترسره کړي چې د ته په وینا په دې کې لوی شمیر پنجابیانو او ډیرای د پیژندګلو وروسته خوشی کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د زما اواز په نوم د ښځو د مسلو هواري په مقصد یو هیلپ لاین ټلیفوني سرویس پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د ښځو پارلماني کمیټه یا کاکس مشر میراج همایون مشال ریډیو ته ویلي چې په اسمبلی کې د لرې پرتو سیمو ښځینه استازي نشته، نو ځکه د ښځو مسلې ته چارواکو د رسولو لپاره د یو پلیټفارم ضرورت و چې اعلان یې د اسمبلی په غونډه کې وشو. اوس به ښځې کولی شي چې د سهار د نهو نه د ماښام تر 5 بجو پورې په ټاکل شوي ټلیفوني شمېره خپل شکایتونه درج کړي. د هیلپ لاین لپاره د قانوني چارو ماهرین ټاکل شوي دي. نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم را کوي.
د خیبر پختونخوا ښځو پارلماني کمیټه یا کوکس مشر میراج همایون مشال لړیو ته د هیلپ لاین په اړه وویل چې صوبایي اسمبلی کې د لرې پرتو سیمو ښځینه استازي نشته او د دغو سیمو ښځو ته خپلې مسلې ته چارواکو رسولو لپاره د یو خاص پلیټ فارم ضرورت و.
یو لار ده دیته چې هغه موږ سره رابطه کولی شي، ځکه چې موږ نشو رسېدی شانګلا ته، ټانګ ته، دیر ته، دیر لري لري کلو ته، تور غټ دی وغته، نو هلته کې خو هغې ته یو لاین ملاو شي چې په دې باندې
دا ہیلپ لائن د ښځو پارلماني کمیټه کاکس پاک وومن او یو ایس ایڈ یا امریکایي خیراتي ادارې په مرسته جوړ کړل شوی. کوم بچی په اسمبلی کې د ښځو پارلماني کمیټه دفتر لاندې چلیږي. د میراج همایون په وینا ہیلپ لائن لپاره یو خزینه او یو سړی آپریټر یا چلوونکی ټاکل شوی کوم بچی شکایتونه درج کوي. او د خیبر پختونخوا هر ګټ نه ښځې رسه هر 9 بجو نه تر 5 بجو پورې په دیش میرا 09912022 باندې ټلیفون کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي. د هیلپ لاین لپاره د قانون چارو ماهرین هم ټاکل شوي. کوم بچي متاثر شوی ښځو ته په قانوني چارو کې مرسته ورکوي. د دې پروژې د قانوني چارو صلاحکار اډوکیټ شاندانه نعیم وای چې په خیبر پښتونخوا کې ښځې د خپلو قانوني حقونو نه خبر نه دي، نو د دې هیلپ لاین په ذریعه به د مختلفو مسلو ښکار ښځو ته ویډیا قانوني مرستې ترلاسه شي او داسې به دوی د خپلو حقونو نه هم خبر شي.
اوس هغې ته د سیکشن پته نشته، د هغې ته د کتاب پته نشته، خو دا ورته پته ده چې دا عدالت د دې لپاره دی چې دې ته به موضوع او انصاف به ملاوېږي. نو دا به موږ بیا د فردر به بیا موږ پوه کړو چې تاسو د اقلا وکیل لړ شئ، باقي کار بدله دی کوي. دوی به بالکل هغه فری لیګل ایډ به موږ ورکو که نه، دوی سره به منډه وي. دوی به صرف هغه ډاکومنټیشن هدا پوری چې کوم د دوی دی سي هغه به د دوی لګي، باقي چې د کیس کولو کوم فیس عام وکیل چې دی دی نو دوی نه به هغه فیس هغه نه اخلي.
د ټلیفون د لارې د شکر شوي شکایتونه او مسلو جاج به زما آواز کوارډینیشن کمیټي اخلي او ډبلیو پی سی یا د ښځو پارلماني کمیټه کاکس پاک وومن او د ښځو صوبایي کمیشن ما شکایت کوونکو ته په سمدستي توګه مرستې ورکوي او ملاتړ کوي. د ښځو حقونو لپاره یوې غیر سرکاري ادارې اویکننګ د تفصیل تر مخه په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم نه ښځې وژل شوي او څلورو خودکشي کړې ده. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت وایي چې راتلونکي تعلیمي کال کې به په سکولونو کې په دریو ځایي ژبو زده کړې ورکول کیږي. تر دې وړاندې به په پرایمري سکولونو کې یوازې د پښتو ژبې کتاب ښودل کېدو، خو د تعلیم وزارت په وینا اوس په د چترالی، سراکی او هندکو ژبې ماشومان د خپلو ژبو کتابونه ویلی شي. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د رسنیو صلاحکار نجی الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دریو ځایي ژبو کتابونه در روان تعلیمي کال نه په پرایمري سکولونو کې پیلوي. د نوموړي په وینا د هنکو، چترالی او سرایکي ژبو کتابونه چاپ شوي دي او په راتلونکي وخت کې به په نورو ژبو هم کار کیږي.
فور ایگزامپل، تاسو یو سکول دی چې کم کې نیم ماشومان سرایکي سپیکینګ دی، فور ایگزامپل ډیری خان خبره کوم، چې ډیری خان کې نیم ماشومان سرایکي سپیکینګ دی او نیم ماشومان چې دی پښتو سپیکینګ دی. نو ای دواړو د پاره پښتو او سرایکي به آپشن شي. اول خو آپشن نو کنه، اول خو تاسو پښتو کمپلشن و.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي چې د مورنو ژبو کتابونه په سکولونو کې لازمی کول د ستاینې وړ ګام دی، خو د غوره تعلیم لپاره باید ماشوم ته ټول ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړي شي.
نو تاسو کو غوره مونږ موازنه وکړو، د چین سره، د جاپان، د فرانس، د هغې نه علاوه ایران ته وګورئ، یورپ ته، امریکې ته وګورئ، هغې ټول خپلو بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، نو ځکه د هغه بچو پوره صلاحیتونه په کار راځي. او دلته مونږ د خپلو بچو ته تشې ژبې ښیو، نو په کار دا ده چې مونږ د نورې دنیا نه سبق واخلو او د خپلې ژبې تعلیم خپلو بچو ته ورکړو.
د تحریک انصاف موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې د ابتدایي تعلیم ژبه انګریزي ګرځولې ده. خو د ګلوبل ایجوکیشن مانیټرینګ رپورت تر مخه ماشوم په خپل ژبه کې د نورو ژبو په پرتله ښه زده کړه کولی شي، او دا وخت په نړۍ کې نږدې 40% ماشومانو ته په داسې ژبه کې ابتدایي تعلیم ورکول کیږي چې یا خو پر دغه ژبو پوهیږي نه او یا یې هم ویلی نشي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجو شو، لن خبرونه لبوروال کا کړو.
د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه پای ته رسیدلې ده. سرکاري ریډیو وای چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې په سوي دي غونډه کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله وڅېړل شو او د یو شمیر اصلاحاتو منظوري ورکړل شوې ده. په دې اړه به معلومات وروسته واورئ. د پنجاب صوبې د قانون وزیر وایي چې دا خبره سمه نه ده چې هلته یوازې پښتانه په نښه کول کیږي. رانا سن اولاد چهارشنبې په ورځ نوښته مشال اړې تول چې په صوبه کې د عملیاتو پر مهال په مشخصه توګه پښتانه نه په نښه کیږي، بلکې د تراګري د مخنیوي لپاره له نسلي، مذهبي او مسلکي توپیره پرته ګامونه پورته کول کیږي. د بلوچستان د اسمبلی غړو په یاد صوبه کې د افغان کډوالو ځورول کېده غندلې دي. دوی د چهارشنبې په ورځ نوښته مشال رډې ته ویل افغان کډوال له نړیوال قانون سره سم او د پاکستان په خوښه حالت ورغلی وو، نو اوس ناوړه چلن ورسره د منلو وړ نه دی. په کابل کې د سو پرونیو دوو بریدونو د مړو شمیر اوس 22 تر رسیدلی دی. دا خبره د افغانستان د روغتیا وزارت مسؤول محمد اسماعیل کاوسی نن مشال رادیو ته وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو وار بیا له ناټو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ریکس ټیلرسن دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. هغه ویلي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره له ټولو هغو تګلارو او سازمانونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د امریکا امنیت خوندي کوي. نوموړي دا هم ویلي چې امریکا به له خپلو اتحادیانو سره په همکارۍ د هغو هیوادونو د مخنیوي لپاره کار وکړي چې په خپل ګاونډ کې هیوادونه ګواښي او یا په خپل سیمه کې ناکراری جوړوي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکر درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د ترهګرۍ نوي لړۍ نه پس بغیر د څه توپیره د مجرمانو خلاف رد الفساد په نوم نوي پوځي عملیات پیل شوي. د څنګه چې دا تاثر رامخته شوی چې افغان ولس او پښتانه د دې عملیاتو خصوصي هدف دی، او په دې لړ کې په پنجاب صوبه کې حالات زیات سنگین شوي. کامی وایي ته چې د دې نه کوم زیان رسېدو هغه د بیانولو نه دی. اداریه وایي چې د اطمینان وړ خبره دا ده چې تېره ورځ د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور د دې خبرو وضاحت کړی چې رد الفساد عملیات د پنجاب په شمول ټول ملک کې بغیر د څه نسل، ژبې، علاقې او مذهب دي. د څه اصل مقصد د وسلوالو پر ضد کاروایانې کول دي. اداري په وینا د پنجاب وزیر اعلی د خیبر پختونخوا یو ډلې سره د ملاقات نه پس ویلي چې پنجاب، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان او د ګلګت بلتستان ټول ولس په خپلو کې یو دي. پاکستان زموږ د ټولو دی او د وسلوالو د سخت دریځې پر ضد عملیات د یو ډلې هدف نه بلکې وسلوال زموږ هدف دي. اداري زیاتوي چې د ملاقات په موقع میجر جنرل آصف غفور وینا وه چې نیشنل ایکشن پلان یا کامی تګلارې د لاندې ټولې ادارې د خپل خپلې برخې کار کوي او په وسلوالو یې تر ډېره حده پورې کابو موندلې. ادارې اخر کې وایي چې تمه لرو چې د دې وضاحتونو نه پس د عملیاتو په اړه بدګماني به ختمه شي او د ټول ملک نه د سخت دریځې ختمولو هدف به زر ممکنه شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لخوا د احتجاج کولو نه پس هم وفاقي حکومت یو ځل بیا د تیلو او پټرولو قیمتونه زیات کړي. د شروع په ورځ د پټرول قیمت 1.1 روپے او د ډیزلو قیمت 1.25 روپے زیات شو. د سې نه پس د پټرولو قیمت 3.5 روپے او د ډیزلو قیمت 2.8 روپے مقرر شو. همداشان د خاورو تیلو قیمت هم زیات شوی. اداریا وایي چې دا عجیبه خبره چې په نړیواله کچه کله د تیلو په قیمتونو کې کمی کیږي نو په عمل کې د دې هیڅ ذکر نه کیږي. خو د روان قیمتونو زیاتولو په اړه د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې تیر یو کال کې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په قیمتونو کې 3.5% پورې اضافه شوې، خو پاکستان کې صرف 14% اضافه شوې ده. اداریه په وینا چې داسې معلومیږي چې وفاقي وزیر په خپل بیان کې دا رښتیا بټ کړي چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولو قیمتونه اوس هم د پاکستان نه کم دي. اداریه زیاتوي چې د پاکستان په شان هیواد هم د 45 ورځو لپاره د قیمتونو پلان نه جاری کوي. په نور هیوادونو کې د تیلو قیمتونه مستحکم ساتلو لپاره په باقاعده توګه یو شیډول وي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې د تیلو قیمتونو زیاتوالي له وجې ګرانې په زیاتېدو ډېرې خبرې شوې دي او حکومت د دې نه هم خبر دی چې د تیلو قیمتونو زیاتېدو له وجې د عام ولس ژوند متاثره کیږي او د امروزه ژوند استعمالونکو سیزونه ګران شي. ادارې خبرې کوي چې اوس حکومت له پکار دي چې د پېټرولو قیمتونه په یو ځای وساتي او د دې لپاره دی یو تحقیقاتي پینل جوړ کړي ترڅو نه پچې د پېټرول او تیلو قیمتونو لپاره دی کم نه کم د شپږو میاشتو پلان جوړ کړي او د ولس د اسانۍ لپاره دی تیلو قیمتونه کم نه کم وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د فاینانشل ټایمز او جرمن خبری اجانس ٹی پی اے مقالې راخستې دي. فاینانشل ټایمز په پاکستان کې د تشدد زیاتې شوې لړۍ ته کتنه کړې ده او جرمن خبری اجانس بیا په اسلام آباد کې ترسره شوې د اقتصادي همکارۍ سرمشیزې په اړه لیک کړی دی. بوریوال کاکړ د دغو دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته دروړو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د تشدد تازه پیښو په دې اړه پوښتنې راپورته کړې دي چې آیا دا ملک د اسلامي وسلوالو یرغل ته مخامخ دی که څنګه. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال له منځني ختیځ څخه راغبرګ سوي او د پاکستاني پوځ نوې مشریه په یو ازموینه کې اچولی دی. په پاکستان کې وسلوالو په فروری میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 114 عام وګړي او 22 امنیتي عسکر ووژل او په لسګونه یې نور ټپیان کړل. د کنفلیکټ منیجمنت انسټیټیوټ په نامه ادارې له معلوماتو سره سم دا د 2014 کال له مئی میاشتې راهیسې په یوه میاشت کې تر ټولو زیات ځاني زیان و. فاینانشل ټایمز لیکي چې په ځانګړې توګه په سند کې تر ټولو د مشهور صوفي پر مزار سوی برید د پوځي عملیاتو اوږدمهاله بریا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د ورځپاڼې په لیکنه نه په پاکستان کې او نه هم بل ځای چارواکي پر دې باور لري چې دا برید دی د هغو ډلو ترمنځ په همکارۍ سوی وي چې د بیلابیلو بریدونو ذمواري اخلي. فاینانشل ټایمز زیاتوي چې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې اوس په شام او عراق کې مځکه تنګه سوې ده. یادې ډلې چې په 2014 کال کې په چټکۍ سره کومې سیمې نیولې وې اوس د هغه پر یوازې 10% هم واک نه لري. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې وسلوال اوس خپلو پلرنیو هیوادونو ته ستنیږي او هلته بریدونه کوي. پاکستان فکر کوي چې په سند کې سوی دا خونړی برید شایي د همدې لړۍ یوه برخه وي په کوم کې چې لږ تر لږه 90 کسان ووژل سو. جرمن خبری اجانس بیا په اسلام آباد کې ترسره سوی د لسو هیوادونو د اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزې په اړه لیکنه کړې ده. اجانس لیکي په اسلام آباد کې ترسره سوی دې سرمشریزه کې د ترکی او ایران د ولسمشرانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو مشرانو برخه اخیستې وه. د دې غونډې هدف پر دې بحث کول و چې په سیمه کې د تجارت په وړاندې موجود خنډونه له منځه یوړل سي. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په پرانستونکې وینا کې ویل دوی غواړي چې د انرژۍ په برخه کې اړیکې زیاتې کړي او اقتصادي راهداري جوړې کړي. د سیمه ییز اقتصادي همکاري سازمان له جوړېدو وروسته ویل سوي و چې د یاد سازمان غونډه به هر دوه کاله پس کیږي خو دا غونډه یې 15 کاله وروسته وسوه. تیر کال په پاکستان کې کېدونکې یو بل نړیوال کانفرنس له هغه وروسته ونسو چې هند او ځینو نورو برخوالو پکې له ګډونه انکار وکړ. پاکستان هیله لري چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان غونډه به په نړۍ کې د پاکستان د یوازیتوب تصویر تت کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې په دغه هیواد کې د خبریالانو، مدني فعالانو او انساني حقونو لپاره کارکوونکو حفاظت یقیني کړي. یادې داروای په پاکستان کې دغه خلک د یو شمېر دړکو او خطرونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه درکوي.
د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د داخله چارو د وزیر په نوم په یو پرانستي خط کې غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د خبریالانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او انساني حقونو لپاره کارکوونکو حفاظت یقیني کړي. د یادې ادارې په وینا په پاکستان کې دغه خلک د یو شمېر دړکو او خطرونو سره مخ دي. امنیسٹی انٹرنیشنل په خپل دې خط کې په ځانګړي توګه د یو شخصي ټلویزیون بول ټي وي ذکر کړی چې پکې د دې ادارې په وینا ایسا نه چلے گا نومې پروګرام کې له 1300 هفتو راهیسې د انساني حقوقو لپاره یو شمېر کارکونکو مدني فعالانو او ځنې خبریالانو خلاف د پاکستان ضد د پوز ضد او اسلام ضد کار کولو تورونه لګول کیږي او بیا دوی باندې د مذهب د سپکاوي تور هم پورې کولې شي چې له وجې دغه خلک د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي او یو شمېر کسانو ته پکې د مرګ دلکه میلاو شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل دا خط وایي چې دوی داسې یو شمېر پیښې ریکارډ کړي په کومو کې چې په دغه ډول کمپاین کې په نښه کړل شوي یو شمېر خلک د تشدد ښکار شوي او حتی وژل شوي هم دي. یا د اداره د مثال په توګه د سو مدني فعالانو نمونه اخلي چې پکې خورم زکی، سبین محمود، زمان محسود او پروین رحمان شامل دي. دا راز امنیسټي انټرنیشنل د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکي کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په حواله لیکي چې په پاکستان کې له 1992 نه تر 2014 کال پورې 85 خبریالان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په یو شمېر خبریالانو مرګونی بریدونه هم شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل د خپل دې خط په اخر کې په پاکستان غږ کوي چې په یو آزاده او منصفانه ټولنه کې د خبریالانو، مدني فعالانو او انساني حقوقو لپاره کارکونکو کردار ډیر مهم دی، خو پاکستان تر اوسه د دوی په حفاظت کې ناکام دی. یاد ادارې له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې دې لړ کې د فوري او سنجیده ګامونه پورته کړي او د انساني حقوقو کارکونکو ته په خوندي ماحول کې د کار کولو موقع برابر کړل شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د بلوچستان د تعلیم وزیر داوا کوي چې په دا صوبه کې د جینکو په تعلیم کې تر پخوا ډیر پرمختګ شوی، خو ایله هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته ضرورت دی. د بلوچستان اوسنی حکومت درې کاله مخکې په مورنو ژبو د زده کړې قانون منظور کړ، خو په مورنو ژبو د زده کړې کتابونه نه تیر کال په سکولونو ویشل شوي او نه سخ کال. بارکوال میاخیل نور معلومات راکوي.
د بلوچستان د تعلیم ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې ایالت لویدلې تعلیمي حالت تر پخوا ډیره واده کړې او په کلیوالو سیمو کې د ښوونکو لخوا د تعلیمي کمپاین په وسیله دا نتیجه ترلاسه کړې چې تر پخوا د کال 200,000 زیات ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي. ښاغلی زیارتوال وایي د نجونو تعلیم هم تر پخوا ښه سوی او د هغوی لپاره زیات شمېر ځانګړي ښوونځي هم جوړ کړي، خو وایي په کومو ځایونو کې چې د نجونو ځانګړي ښوونځي نشته هلته د هلکانو او نجونو ګډ ښوونځي دي.
د اسکول په باره کې دا نه وایي چې دا تعلیم چې موږ کوو سرکاري طور چې ورکوو چې دا کفر دی، نو دا په خپله زموږ د خلکو په ذهنیت کې په سوچ کې لوی بدلون راغلی او هغه چې دې پرمختګ ته چا روک اچو هغه کوتونه پسپاسوي دي. له مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو دپاره د اسکول د طرز استادان راکړي چې موږ مدرسو کې سبق ورته ووایي.
د بلوچستان اوسنی حکومت درې کاله وړاندې لا په مورنیو ژبو د زده کړې قانون تصویب کړ، خو تر اوسه لا په مورنیو ژبو د لومړنیو زده کړو په مخ کې خنډونه پراته دي. د بلوچستان د برشور سیمې یو ښوونکی عبدالستار راهیاب چې د پښین په یوه منځني ښوونځي کې د ساینس استاد دی وایي په ښوونځي کې استادان شاګردانو ته د اوسنی حکومت ورکړل شوی پښتو کتابونه نسي ورښوولای، ځکه چې وایي هغوی په خپل هم پښتو نسي لوستلای.
هغو دپاره یوه دا پکار چې هغو تربیت ورکړل شي، هغو ته مورنۍ ژبه ورښول شي، هغه پښتو په لیکو په دود په هر څه باندې پوه شي، بیا دا ګټه راتلی شي. تر کومه حده پورې چې ما پوښتنه بس کړې ده په ښوونځیو کې د استادانو څخه، هغه وایي به موږ دا ډېره نه ده ویلې، بس موږ صرف ما د الکان ته په ادبي ورښول دي، یا یې د پښتو ته نه ورښولې ده، او بیا په لیکنه کې مشکل دی. د ښوونځي استاد چې نسي کړلی یو ماشوم لیکنه خو ډیره ګران دي به کاجی.
خو د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا نه مني چې ګواکې ښوونکو ته د مورنیو ژبو په برخه کې روزنه نه وي ورکړل شوې. دی وایي په تیرو دوه کلونو کې هم پر ښوونځیو د مورنیو ژبو د لومړني ټولګي کتابونه ویشل شوي دي، خو د سږ کال کتابونه به هم ژر ورباندې وویشل شي او شاګردانو ته به یې ښوونه پیل شي.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تندهیلې. په دې خبرونه کې به نن په انتخاباتي عمل کې د ښځو رول څه دی په هغې باندې به معلومات واورئ چې بیا سیاسي ګوندونه ښځو ته د پارټۍ دننه او په انتخاباتي عمل کې څومره ځای ورکوي. د پروګرام جوړونکی فرخنده اسد ده.
په تاند هیلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ د پاکستان وفاقي کابینې د یو انتخابي پیکیج منظوري ورکړي چې تر مخه به یې سیاسي ګوندونه ښځو ته په عامو انتخاباتو کې 15% برخه ورکوي.
او ټولو پارټیانو لیډرشپ سره ملاو شوي او دا خبره ورته ایښې وه چې یو خو جنرل سیټس باندې ښځو له مینیمم 10%
د دغه انتخابي پیکج تر مخه په یوه حلقه کې د ښځو ووټ اچول ضروري ګرځول شوی دی.
10% به کوم دی کم ووټ شرلې په حلقه کې خدام کلیر نه دی چې آیا دا په پوره حلقه کې د 10% دی که د پولینګ سټیشن لیول باندې دی.
دا چې خځې سیاستوالې د فیصلې ته څنګه ګوري
څوک مې زم د طرف نه دی موږ ټول سړو ته بد ګناګار نه وایو هغه خو موږ نه راو.
د پاکستان وفاقي کابینې په یو غونډه کې دا فیصله کړې ده چې هغه انتخابي پیکیج با قومي اسمبلی ته وړاندې کوي چې پکې سیاسي ګوندونه د دې پابند کړل شوي دي چې ښځو ته به په جنرال سیټونو 15% برخه ورکولی شي. د شفافو انتخاباتو لپاره کارکونکو ادارې فافین د خیبر پختونخوا مشر زهیر خټک وایي ښځو ته په سیاسي او انتخابي عمل کې په پوره برخه ورکولو کې لا هم ډېر کار پاتې دی.
وہ خبر دی کوم حوالے سره چې 5% د زنانو چې کوم یعنی سیاسي جماعتونه د چې کم از کم 5% الوکیټ کوي د زنانو سیټس. یو خدای مسله ده چې دا پولیټیکل پارټي زمونږ یو دا اندیشه ده چې دا پولیټیکل پارټي به هغه ځای کې زنانو ته ټیکټ ورکړي چې چیرته د دې کینډیډیټ چې هغه یا د دې پارټي چې کوم هغه کمزوري. یو خو دا خبره ده. دویم خبره چې کوم حوالے سره د زنانو کابینې فیصله کړې ده چې 10% به چې کوم دی کم ووټ شرلې په حلقه کې خدام کلیر نه دی چې آیا دا په پوره حلقه کې د 10% دی که د پولینګ سټیشن لیول باندې دی دا کلیر نه ده. دریم خبره دا ده چې په دې باندې یو ډیسېنډینګ نوټ کې د پولیټیکل پارټیانو د بازو اسلامي پولیټیکل پارټیز لکه جماعت اسلامي ٹائپ جی آی ایس کا دا دې ټول ریزرویشن دی او کوم وی چې دا 5% تر راشي. نو خدای خبره نو دا به چونکی چې لږ لا راغلی نو چې لږ راغلی او ایني هاو په کمیټې کې په دې ډیسېنډینګ نوټ شته.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر بشرا گوهر وای دوی دا تجویز ورکړې وو چې باید سیاسي ګوندونه خزو ته 10% ټیکټونه ورکول یقیني کړي.
ګورې دا چې کوم ریکمنډیشن دی د وخت په پروپوزل چې اکسپټ شوی دی دا به اوس پارلمنت ته بیاځي. که تاسو یادی زور پارلمنت کې د خزو چې کوم ممبران دي ټولو پارټیانو نو هغه یو پوره کنسلټیشن کړو په دې باندې او ټولو پارټیانو لیډرشپ سره ملاو شوي او دا خبره ورته ایښې وه چې یو خو جنرل سیټس باندې ښځو له مینیمم 10% چې جنرل سیټس ټیکټس ښځو ته ملاو شي او دا د پولیټیکل پارټیز اورډر کې امینمنټ شي او دا پکې شامل شي. دویمه خبره چې آیا کنسلټیشن کې موږ کړې وه نو هغه دا وه چې د ښځو پولیټیکل پارټیز کې دنه هم د ښځو فیصله سازۍ لپاره یو سپیچ ورته ملاو شي او هغه 10% دغه ورته وي چې په هر لیول باندې ځکه چې د پارلماني بورډ هم دی نو چې کوم فیصلې به سبا د ټیکټونو کوي نو هغه کې هم ښځې نمائندگان په کار دي چې د فیصله سازۍ کوم فورم دي یا د پارټۍ دنه کوم کابینه هغه کې هم ښځو نه اتلیست 10% په کار دي چې ځای بل چې کومه خبره دا خو د ډېر وخت نه یو سټرګل روان دی چې کوم ځایونو کې ښځې بل د ووټ د حق نه محرومه پاتې شي یا محرومه کړې شي ټول پولیټیکل پارټیز یو ځای شي او اتفاق وکړي چې ښځې به ووټ نه اچوي هغه ریټن اګریمنټ شي یا وربل اګریمنټ شي نو ډېر ضروري دی چې هغه ځای کې آی الیکشن نل اینڈ وائڈ شي که مینیمم دا بیا کنسلټیشن کې اګریمنټ وشي مینیمم 10% رجسٹرډ ومن ووټرز که ووټ وانه چې نو هغه ځای کې به الیکشن نل اینڈ وائڈ شي. د دې شاته یو لوی سټرګل دی یا اوس هم یو بل نفیسا شاه ډاکټر نفیسا شاه د پاکستان پیپلز پارټي اکه یو بل چې کوم روسي پارلمنت کې اچولی آی بیا دلته کې سبمټ کړی دی او په هغه ان بیا د پارلماني کمیټه ته ریفر شوی دی. مطلب دا دی چې په دې باندې کنسنسس شته دی چې یو ښځه لا دا ریزرو سیټ سم ضروري دي چې د دې طریقې کار بدلې دی شي، خو سره سره چې په جنرل سیټ کې پارتیانو باندې دا پابندي لګي چې هغه جنرل سیټ کې ښځه لا ټیکټونه ورکړي.
د پارلمان غړي وایي دا یو ښه فیصله ده، خو باید په دغو اصلاحاتو کې ښځو ته لا زیاته برخه ورکړل شي. د متحده قومي موومنټ سینیټر نسرین جلیل په دې اړه وایي،
کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر عورتوں کو ووٹ ڈالنے نہیں،
صدا سے علاقے شتا چرته چې ښځې د جرګو لاري د ووټ اچول نه منع کړل شي، خاص کر چې کومي شمالي علاقې دي، خیبر پختونخوا او فاټا او یا د سند داخلي سیمې دي، الته دا مسأله زیاته ده. په انتخاباتي اصلاحاتو کې دا یو ډیره خبره مخې ته راغلې ده. دا 50% برخه اوس کابینه منصور کړه، خو چې کله موږ ته سینټ ته راشي نو موږ به بیا غواړو چې دا 10% شي.
نمبر بڑھا کے کم از کم 10% کر دیا جائے.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع کونسلر نصرت آراوائی دا یو ښه فیصله ده، خو باید وړاندې پرې هم کار وشي.
چونکه هر پارټي دا کوشش په الیکشن کې چې هغه زیات نه زیات سیټونه واخلي، او هغه ته دا هم یو سچویشن چې کم په ګراوند چې کم ریالټي دا هم معلوم دی چې فیمیل چې کم دی هغه فاینانشلی دومره سترونګ نه دی، او بل زمونږ چې کم سوسایټي دا هغه کې چې کم میل ہول دے آگے خزر چٹی رما گشن داغی آگوش دا سی نہ منی کاغی یو شانتی کا ٹول کو نا سفی سد خبر کو ما نو مت یقین نہ راجی چی پی نہ دس فیصد دا پوتا ہوگی بولے چی دی تک ہمیشہ تیز راغی سیاست پر گور ناگی کے زیادہ تر آغا زینوں کے فیمیل لا سیٹ غور کرے شوی دے ٹکٹ چکم زی کی آگی گڑی چی دا غزے کی زمدا اس بیلل دی نو آغا زی آغا علاقہ آغا حلقہ آگی تحوالے کی آغا زی کی آگی لے ٹکٹ ور کی اور چکم زی کی دا غید آئی چی زمان بگٹون التا بیا فیمیل لا یہ کم نو وقت سره چونکه تبدیلی را روانه دا اوس پولیټیشن هم پوهی کې چې واقعي فیمیل هم په کار دي چې کیبینټ کې سر کینی او دا غي چې کم آبادی نیمه حصہ دا غي حوالی سره غي مخکل ایشوز ریس کې او بیا دا غي سولوشن طرف ته راشي په دې حد کې یما چوشي خدای دې چې وسره سره بیا نور کار هم هومورک پکار دی چې 10% کیږي کنه کوتا نو دې سره بیا دا سی فیمیل چی پوٹینشل وی او اغي سیاسی بیک گراؤنڈ مشته اغي دومره همت لکه زما پشان کی چې زما سیاسی بیک گراؤنڈ نه دی فائنانشل زوم نو سترونګ نه ما زه چې خپل کمپین چلو من دو کو دوري را سی بس دومره لوی جلسو دا پر پیسې نه چې څه کنه چې سپورټ ورک نو یقینا اچیو کولی شي.
نصرت آرا چې په دریم وار د مردان کونسلر جوړه شوې ده وایي زیاتره سیاسي ګوندونه هغه ښځې مخې ته راولي چې د کورنۍ سړي غړي یې هم په سیاست کې وي.
دا پارټو کې کمانډ کتلې چې کوم لوی پارټي دی هغه خو اکا لینډ لارډ هغه ذهنیت دی اکا فیمیل هغه ور کوي چې دا غي هزبند رور یا لکه د کور سک سړی لکه سترونګ پوزیشن کې فائنانشلی مو هغه ته سو بینیفیټ ور کول شي پارټي نه نو د هغه د کورنۍ ته بیا فائدہ رسی او چې کم دا سیمه هغه لکه ډیر هغه ځکه خزه بیا خپل سترګل کې خپل ځان د زی جوړي خپل ځان مخکې کوي خو ډیر لکه چې به مچ ډیر مهنت هغه ته دو ګونه زیات د سړو نه زیات مهنت اوسم د هغه چې کینو بیا ورته هغه ته سپیس ملاویږي ادروایز پارټي خپل هغه له سپیس نه ور کوي.
د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا غړي خاتون بی بی وای سیاسي ګوندونه په اسمبلیو او د اسمبلیو بهر او دا شان په فیصله سازي کې اوس هم خود ته ډیر کم ځای ورکوي.
یره خواتین ورکی زی ولا ورکی خو لکه ډیر ډیر خوند نشته د خواتین نو ورکی دور توجه نو ورکی خواتین ته موږ خو دک کوشش کو دا کاوکس پروگرام موږ شروع کړی د خواتین نو دې د پاره باندې چې د خواتین څه مسلې اړ یو خپل الکین راړي او د خواتین خپل आवाज وچتای خو خواتین لدی چې نو نور کې توجه ډیر نه ورکوي. بس
دا چې په پاکستان کې په تیرو انتخاباتو کې خزی جنرال سیټونو ته ولاړې وي او کنا په اړۍ بشرا گوهر وای
2013 کې ډېر زیات خزی راوتلې او هغه الیکشن کنټیسټ کې په جنرال سیټ باندې خو آزاد امیدواران ځکه چې پاکستانو ورنه ټیکټونه نه ورکول او خلک وایي چې د ریموت ایریاز نه بخښنه نه هغې کوي چې د پښتونخوا او د فاټر موږ وکتل چې د ټانک نه یو ښځه الیکشن ته ودرېدله د باجوړ نه یو ښځه الیکشن ته ودرېدله نو دیر کې موږ چې چېرته همیشه ښځې د ووټ د حق نه محرومه وي نو هلته کې موږ وکتل چې دغه کېږي یا د الیکشن کمیشن کې که تاسو یادې پیکې 95 بای الیکشن کې زه پخپله لاړلم او څرنډور خله چې د هغه بای الیکشن کې یو ښځې ووټ نه واچولې هغه یې محرومه کړي د خپل حق نه ټول پولیټیکل پارټیز په دې کې انوالو دي نو زه لاړم الیکشن کمیشن ته الیکشن کمیشن هغه الیکشن نل اینډ وایډ کړ نو دا د یو سټرګل وجه دا کابینې ته بیا دا پروپوزل شوي دي او هغه زما په خیال مینیمم 5 ته اګري شوي دي جنرل سیټس خو زما اوس هم خیال دی چې دا کم دي مینیمم 10% په کار
بلخوا نصرت آرا وایي باید سیاسي پارټۍ د ګوند دننه هم په مختلفو چوکیو ښځو ته ځای ورکړي او د پارټۍ په کارونو او فیصلو کې په عملي توګه شامل کړي
اوس لکه چې پارټۍ بنیاد باندې شو نو اوس دې کې ماته چې کم کمی محسوس کیږي نو پارټۍ خپل مفاد ته هم ګوري هغې هغه ګوري چې هغه فیمل چې د هغې پارټۍ ورکر چې کم دې خوشحاله شي نو یو خدا دی لکه پارټۍ طرف نه هغې دا نه ګوري چې دا فیمل څومره پوهه ده دې له څومره زیات سپیس ورکول پکار دي خو هغې خپل د پارټۍ مینیفیسټو یا خپل هغې لکه زیات توجه ورکړي دغه ځای کې فیمل ته پکار دي چې هغه ځان نه دي پخپله بیا څوک کمې زموږ طرف نه دی موږ ټول څړو ته بد ګناګار نه وایو هغه خو موږ نه راوستو هغه انپل خزي دی یا باشهورې نه دی یا کورنې دی هغه هم ځنا نه دی د لینډلارډ کور نه دی کو د غریب کورنې نه دی کی یو متوسط خزي خودي کنه یو نمائندګي خدا پکار دی چې هغه لڅ یو زیو سپیس میلوشن هغه هم څه کوشش وکړي هغه خپل هم د خپل کارکردګي لکوخه یو مخکي چې کوم مقصد د پاره هغه سلیکټیو دی چې هغه کار وکړي
دا چې د پاکستان د پارلمان لخوا د دغه پیکیج ته منځوري دو سره به د پاکستان په سیاست کې د خوځ رول د سګټه ورسیږي او کنه په اړه یې ظهیر خټکوای
خو دا خو د څنګه سیورتي اقدام ډیر خده خو په کار کې چې اوس دا چې دا ما چې څنګه د خبرې تاسو ته وکړي چې دا پولینګ سټیشن دی ولته راشي دا چې کوم 10% نو دا به چې کوم دی ډیر زیات خبرې وي او کم از کم سیاسي جماعتونو بیا دغه کوي چې خپل کوشش وکړي چې زنانه یا چې کوم د زنانو دغه ووټ هغه روکاوي نو هغه به کم از کم د هغې مخنیوی به ونشي وکړلی شي نو دا به لکه خبرې که دا پولینګ سټیشن نیولی اوس چونکې چې کوم دا ډراف لا راغلی ده په هغې کې داسې کلیر خبره نه ده چې دا به کوم لیول باندې
د خیبر پختونخوا په دیر ضلع کې په دې وروستیو کې په ضمني انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منې کړل شوې او دا شان په یو شمېر سیمو کې په پخوانیو انتخاباتو کې هم سیاسي ګوندونو د جرګو له لارې ښځې ته ووټ اچولو د حق نه محرومه کړې دي اوریدونکو د تاند هیلي د نن ورځې خبرونه په دې ځای ختميږي زه فرخنده اسد درنه اجازه کوړم ته خدای پامان
دشم دو وطن تجاشا چشم لیدر تپ سرکڑو ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑا دشم لو وطن تجاشا چشم لیدر تپ سرکڑو
لبی دتی غرو خایس خوشته دتی یاس پامیر من کی خابه رو خایس خوشته دخارو کلا کنلبی دتی غرو خایس خوشته دیجاز پامیر دمن کی خوابی رو خایس خوشتا مقبخ پیلی توانی لوکو خود وقت یادی بر